السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زمال علي بشير يم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي، د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې د شوزو د پرمختګ لپاره د رامنځته سوي واک تحریک لوي مشر سنا اجاز، او د شوزو لپاره د خیاطۍ او آرایش په برخه کې د کورس جوړونکې مریم علي خیل سره خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې موږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120450 او د واتساپ شمیره ده 00420221120401. موږ د سکایپ پته هم لرو azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. مریم علي خیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مریم جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه تاسو، لومړی سلامونه تاسو ته مراله جانې، تاسو تخنیکی همکارانو ته، ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته.
مریم جانی، په لومړي سر کې که تاسو د دغو فعالیتونو په اړه یو څه یادونه وکړئ، دغه کورس څه ډول دی چې تاسو جوړ کړی دی د ښځو لپاره؟
د دې کورس ګرانې چې ما جوړ کړی تقریبا دوه میاشتې کېږي، وروسته له دې چې طالبانو کابل ته راغلل، د ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل شول. زه هم خپله ښوونکې یم. مغازما فاینل ورځ هغه ورځ چې کومه ورځ باندې طالبان کابل ته راغلل، وروسته دې مونږ منتظر ول چې ښوونځي به د نجونو پر مخ پرانستل شي، خو دا کار ونه شو. خو بیا مونږ مجبور شولو.
فکر کوم اوریدونکو زموږ رابطه له مریم علي خیل سره پرې سوې ده. تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ اوریدونکو، او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ بیا هم هڅه کوو چې مریم علي خیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. زموږ دوهمه میلمنه د واک تحریک مشره سنا اجاز ده، چې دا تحریک د ښځو د پرمختګ او د دوی د زده کړو په برخه کې د فعالیت په خاطر باندې رامنځته سوی دی، او ښځې دغه تحریک پر مخ وړي. اوس هم ګورو چې که زموږ میلمنی زموږ سره وصل شوي وي د تلیفون له لارې، زما همکار هڅه کوي چې دوی راواخلي. مریم امرخیل علي خیل وبخشي، مریم علي خیل له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل شوي ده. مریم جانی، فکر کوم چې رابطه قطع شوه د کوم ستونزې له کبله، تاسو مهرباني وکړئ خبرې ته مو دوام ورکړئ.
سمه ده. مام دا ویل چې بیا دوه استادانې ویلې چې موږ په خپل منځ کې مشوره وکړله چې یو کورس د نجونو دپاره جوړ کړو، خو د خپل وس مطابق په حساب شخصي باندې دا کورس موږ جوړ کړی ده. دلته 15 جنکۍ راځي، په دې کې غټان هم دي وړوکي هم شته، پکې خو عموما 15 جنکۍ دي راځي. دلته موږ د هنري بخش کې کار وښیو، خیاطي ده، د لا
فکر کوم چې ځینې ستونزې ستاسو تخنیکي ستونزې دي د تلیفون په لیکه کې، او زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي، او میلمنی بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کړي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې له موږ سره د زموږ پر تلیفون باندې اړیکه ونیسئ، او له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501، او د واتساپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم فکر کوم چې مریم علي خیل صاحب یو ځل بیا له موږ سره وصل شوې ده. مریم جانی، مهرباني وکړئ.
او دا کورس مې چې کله جوړ کړ، نو په دې چې زه د ناچیزه شای ته اخلم، ولې په میاشت کې زه 100 روپۍ فیس د هغو نه اخلم؟ په حساب دا د هغو ته وړیا ډول باندې راځي، په دې چې د ماشینو د تار د دې مصرف زه اوس هم تاسو ته څنګه چې معلومه ده، موسم یخ ده په افغانستان کې، د بخاري لګول سي یا د غاز استفاده سينو دلته په دې منطقه کې چې زو سيګما د دې خلک
فکر کوم چې په تلیفون کې کومه ستونزه ده، نو د دا ځل چې موږ خپل میلمنو سره وصل سو دوی ته به ووایو چې دغه ستونزه په حل کولو کې هڅې وکړي. اورېدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 46 41.
اوریدونکو خبرونه ته بیرته شرغ لاست. ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري از موږ دوهمه میلمنه سنا ایجاز چې د واک تحریک یو مشره ده، هم له موږ سره د ټلیفون لارې پر وصل سوی ده. سنا جانی، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه ملالای تاسو.
سنا، په لومړی سر کې په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې واک تحریک په دې وروستیو څو میاشتو کې کوم کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډیر داسې ملالۍ کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت دی په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو، د هغې د ښځو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د ښځو د تحفظ لپاره، د هغې د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. ډېر سیزونه باندې خبره نه شي کېدی، خو دا ده چې ډېر سیزونه داسې دي لکه د هغې د مرستې لپاره چې کوم کارونه روان دي، کېږي شوي دي او روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرښې هغه اړخته چې کوم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کوم تنظیمونه دي، یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي، هغه ټول لګیا دي هڅې کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغې مرستې وکړي. ورسره د خپلو ملګرو چې کوم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، د هغې ته د افغانستان په حقله، د وطن په حقله، د ازادۍ د خپلواکۍ په حقله معلومات ورکړي، سټډي سرکل یې او د پوهاوي ناستې وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کوم اوس روان کوم غونډې دي، هغې کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي غست ده، یا زړونه ویل دي هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو، او بیا زمونږ چې د لندن کوم څانګه ده هغې چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغې کې هی کوشش وکړو چې هغه زنانا چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغې زړونه بایللي دي، یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له، هغه ټول له لږ سات له خوشحالي ورکي، یو تما، یو امید را پیدا کړي چې او داسې وختونه په قانونو په ملتونو باندې راځي، خو را روان بیا روښانه وي که مونږ وهڅوي. نو سیاسي توګه د هغې بنیادي کار خو د دې ټول تحریک، د دې ټول غورځنګ دا دی چې د ښځو سیاسي شعور چې دی هغه بیداره کی او در روان د پاره تیاری کی، بنیادی کار خو دا دی. جی،
ش سنا تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته نور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغوی ولاړې سي ښوونځي ته. په ډیری ولایتونو کې دغه کار کیږي او په ځینو ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکول سوې ده چې هغوی خپلې زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لاره دي چې د نجونو دغه حق بیرته ورکړل سي. په دې همدې حال کې موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمی کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا ښځې او نجونې څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي، مرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د نن له ښوونځیو څخه به برخې نجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خوډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خوډیر اسانه ده چې دا ورکړي او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي. د واک د پردغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په 1300 کې د لټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هاشټګ دی پاره دې کمپاین کې واک هم خپل برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټول وګړو پکې غست ده. او یو وړو کې دغه دا هم دي چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابعه لطیفه، سایما شریف او سیال دي خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغې د لپاره خلک تیارول ډیر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی پدې کې ډیر اسانه یو طریقه دا کې دي شخوې کیو چې آنلاین کې دي شي خدای کې اوستونځه بسر داوي چې په افغانستان کې ډیر داسې علاقې دي چې الته انټرنیټ ډیر کوي نه وي. الته بیا زمونږه یو ملګری دیوانو میږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغه را شروع کړي دغه غواړي چې هغه معلمانی افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلود هغه ته د یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کی او هغه ته یو 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 پیکیج داسې ورکړي چې د 15 ماشومانو کار هغه روان کی چې په خپل علاقې کې چې کوم په کورونو کې دنه ناسي نو هغه ته لږ ډیر هغه سټایپند یا پیسې یا معاش ورته وایي چې هغه ته ورکوي او دا ماشومان هغه راغونډي خپل علاقې کې. نو دا یو دغه د چغی را جوړ کړی دا د واک سره تړون لري، خپل چریټي هم لري. نو دا د غیر طرف نه د آنلاین چې سو پوری خبره ده او بالکل هغه زینو کې دا ډیر اسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ کوي وي او وته دی وته اکسس وي نو خامخا دا ډیر اسان کار دی. جی
سنا، زموږ مخکنی ملمانه په دې پروګرام کې مریم علي خیل دا یو ښوونکې و مخکې، خو چون چې اوس کارونه د لاس تللې دي ښځې بیکاره سوي دي او بې وظیفې دي، نو دوی نورې تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپل کورنۍ سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو دوی یو کورس راایستلې دی د ښځو لپاره چې په هغه کې خیاطي او ارایشګري و ښځو تور شو دلکیږي چې هغه بیا وکولای سي پام دغه برخو کې ورسته کار وکي. د وخت تحریک لاري دا ډول کوم کورسونه دایریږي کڅنګ
کورې دا خو خدای واک خدای وخت کې صرف ما تاسو وای چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی دی زمونږ یو وګړې دا دیو چې نو میږي هغه او دا اوس ډیر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګه د ځکه چې تاسو هم زمونږ د پېښور سانګي یو وګړې دا چې هغه ډیر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری دا سمونږ سره یو بلا شي نور وګړې دي چې د خیاطي خو ډیر دي چې هغه خیاطي خلکو ته ورخینو. دا ډیر اسانه طریقه کې دي شي چې دا هم هغه کو آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم د غیتا یو پروژې په شکل کې چې کوم دغه شروع کړی دي چې دا سلف فنډډ دی یو وضاحت زو کوم ځکه چې واک دا سه هیڅ کار نه کوي چې هغه کې د چانه مطلب د ادارو نه یا د چانه د واخلي د واک چې سونه هم کارونه وي دا د خزو خپل دغه وی حسوي او د خپل کور او د خپل جیب نه کوي. نو دا یو خو دغه کې دی شي چې په رقم د معلم د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړی د پنځیش جنکو په خپل علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې, نو دا یو خو دغه کې دی شي چې اوس دغه سره دا هم وتړی شي د خیاطۍ او دغه بلکې کسو کې کوي نو هغه سره مرسته هم کېدی شي لواک لاړ خزک چې دواک ګورې بنیادی یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو خزو په لر او بر کې هغه د هغې سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوه چې کوم تاسو خبره وکړې د خیاطۍ او د ارایشګۍ, نو دا خو د اقتصاد سره تړلی دي. او کله هم چې په یو وطن کې 50 سلنه آبادی کې خلق د دې جوګه شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لګ یا ډیر هغه آزاد وي, دغه لاس آزاد وي یا سګټه یا څه کولی شي, نو هغه ډیر اسانه کی استاسو د مبارزې د لار هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي. داسې خو ښکاري چې دې کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي, خو بنیادی توګه دا ډیر غټ کردار وي چې ښځې لوبولی شي د خپل ملت لپاره. جی
مننه سنا, تاسو لمر سره پر همدې لیکه پاته سیبر ته تاسو تر ازما پښتني به در سره کوم. اوس هم زموږ میلمانه مریم علي خیل بر ته لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مریم جانی, تاسو موږ ته په دې اړه باندې خبرې کولی مخکې چې څنګه د خیاطۍ او آرایشګرۍ په اړه باندې مو کورس جوړ کړئ. زه فکر کوم چې بیا مو له دوی سره رابطه قطع سوه, متاسفانه موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو. سنا جانی بیرته به تاسو راسم. تاسو د کتابتون په اړه باندې یو څه وایست. تاسو د واک تحریک لالاري کتابتونونه جوړ کړل چې شذې وکولای سي هلته ورسي او خپل مطالعه پراخه کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی. آیا تاسو په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ په راتلونکي کې چې دغه کتابتون په آنلاین ډول باندې یعنی لاسرسي ورته وي چې په نورو ځایونو کې پښتانه وي, افغانان وي, هغوی دغه کتابونو ته لاسرسي ولري او د آنلاین طریقې ولولي؟
بالکل ملالی, یو خو مونږ دو درې سیزونه سوچ کړی دی. یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د خزو لپاره را جوړ شوی دی. د ژوب د خزو لپاره یو به اوس د پیښور هغه په پروسس کې دی, هغه کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پورې کړی ځکه چې نو ډېر کارونه په دغه کې دي, اپلاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کې چې هلته زمونږ ښځې راځي کینی او هلته هغې خپل څه مخصوص مونږ څه کتابونه دغه کړي دي یا څه لټریچر هم راغونډ کړی دی چې هغې د لارې مونږ غواړو چې یو خو یو بنیادی شی دار چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو, بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیره په طریقه باندې په خصوصي توګه چې په پاکستان کې کوم پښتني زمونږ علاقې دي هغه کې ډیر په طریقه باندې خور کړی شوی دی, د کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپل خلکو سره, نو د دې د واپس رغولو کوشش روان دي. هغه آنلاین هم مونږ سټڈی سرکل کو دا ډیر پبلیکیږي نه ځکه چې دې کې دا سې ډیر مېرمنې وي چې هغه نه خواړي چې دا غیر عکس راشي ډیر نه چې هغه, نو مونږ بنیادی مرام دا غیر پوهاوی او دغه دي. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کو لګیا یو هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبو د خپل ټول مېرمن لپاره هغه هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې هغه کم از کم هغه کورس نه تیر شي, هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي چې دا هغه په یو څو سیزنو باندې سر خلاص وي, په خصوصي توګه د هغه سیاسي شعور جوړي. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزه ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلی وي, نو دا غي د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس یو داسې دغه ترتیب پوچي هغه ټولو کې دا ټول هر سره شي. پلس کم چې تاسو خبره کوئ دا هم د دې کور سره تړلې ده چې یو مونږ دونه آزاد خو نه خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آنلاین غواړو چې دا دې آنلاین موجوده وي چې دې ته اکسس وي دې ته رسائی وي د ټولو خلکو چې خلک په دې پوهېږي او تاسو یقینو کې یو ډېر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړوکي نه وړوکي کار چې دی هغه ښځې ټولې په خپله کوي او کله کله داسې ښځې کوي چې هغه نه یو یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې ښځې هیڅ نشي کولی نو داسې ښځې کوي چې هغې په شاته دغه کې هیڅ نه کړی د خلکو په نظر کې خو هغه ښځې هم د دې جوګه معنا ده چې زمونږ د غورځنګ ښځو دا یو سوچ دی را روان دپاره چې زمونږ چې کوم شناخت دی یا هویت دی هغه دې په ټوله نړۍ باندې ومنل شي نو چې په نړۍ منې ملالۍ هغه به خامخا بیا آنلاین تم راځي دغه ته به هم راځي دا ټول هر څه به کېږي خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې و یو خبره ما نه هېره شوه دا یو زمونږ د څه زینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څه لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړي دي چې هغې غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلی یا سبل سمرست نشي کولی اغه دا یو کوشش یو هڅه شروع کړی چې د واک داړه دی داسې کارونه وکړي لکه ماته تیر ورځو کې زمونږ یو وګړی وی چې مزه غواړم چې زه پخلی وکم هغه زه یو ځای ته ولېږم چې دا هغه کوم پیسې راشي هغه زه افغانستان کې هغه ښځو ته ولېږم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخ کې خپل لږ د کور لږ کوشش کولی شي خپل خرچه دغه کولی شي برابرول شي نو داسې ډېر وړې وړې کیسې دي او مونږ ځکه نور همت زیاتو چې مونږ دا نه ګڼو چې یو کوشش چې هغه وړو کې یا لږ لکه ځکه چې کم پیسې یا ډېرې کمې دي کېدی شي د یو کور د دوو هفتو خوراک کم پیونه شي خو یو دا ده چې صرف دا احساس ختم نشي په دې ښځو کې چې مونږ هم څه کولی شو یا مونږ هم مرسته کولی شو یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو دا یو ښه خبره ستاسو د پروګرام لاړه خدا وشوه چې ک مریم بیبي کم کار کوي په دې کې که زمونږ د مرستې سوي نو مونږ دې سره دا ژمنه کولی شو چې مونږ د دې مرسته کولی شو
سنا تاسو یو ډېرې مهمه خبره ته اشاره وکړه چې هر هڅه کوي هر څومره یعنی په هر کچ چې وي هغه هڅه وړه نه وي یعنی وړې وړې خبرې چې سره یو ځای سی یو لوی تغییر رامنځته کولای شي تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید شې ځلوستي وینجونی او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای شي دا نه چې نالوستي شې دا کار نسی کولای اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید شځي لوستي وي چې هغه بیا په خپل د هیواد په پرمختګ کې برابر ونډه واخیستلای شي اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې جونې نس کولای شو ځي ته ولاړ شي د دې ضرر تاسو څنګه غنی په راتلونکو کې
ګورې د دې ډېر غټ ضرر دی چې کله یو خزا یوجنې ته د تعلیم نه پاتې کې ځکه چې زمونږ په ټوله نړۍ کې داسې ده صرف زمونږ نه ده چې په لرو برخه داسې ده چې کله په کور کې خزې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافتوي دا شعور لري شعور خو خیر هر انسان لري خو کوی د د د د تعلیمي شعور لري پوه لري نو غي کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغه کې به خلک د ترهګرې د غواچوي او غبد غلطو سيزونو د پاره د زیان د پاره استعمال شي لکه ځانمرګي برید به پینې شي کولی ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ نو په پلر اوبر کې د واړو ماشومان تر د وونه ولس کال ځکه صرف د پښتونخوا خبرو کوم الته د وونه ولس کلن الکانو پوری چې دی ځانمرګي بریدونه د پاره استعمال شو د مذهب نام د نور د جهاد په سپیشلی نامه باندې هغه استعمال شو خپل خلکو خلاف استعمال شو زویم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافتوي کغه بهر کار ته نمزي د روزګار ته نمزي هغه خپل په کور کې ګوره د دې مثال دا سی وی چې لکرناګانی وي چې کله ته شعور لري ستا وجود ستا صرف هغه اگزیسټنس دا هغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي هغه کته وای کنه وای خو هغه غیر شعوري تور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت یو د خې خبرې سوچ چې دی هغه خوروي. نو دا ډېر مهم دی. پلس د هغې سره سره زموږ په شانت وطنونو کې که ښځې تعلیم یافته وي که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي او مخکې ځي نو وطنونه پرمختګ کوي. ته څنګه 50% آبادي چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو نه زیاتې نه په کور کښېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا لکانو ته اجازه ورکوې او ښځو ته اجازه نه ورکوې. لکه ته مثال یې داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی د هغې ته وایي چې ستا هېڅ کار نشته ته استعمالېږم. نو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږدي نو هغه معذوره شي. نو ته پخپله په ځان کې معذور راولې. زما په خیال دا ډېر په سوچ کېږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې د هغې ښځې ډېرې باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي. که هغه په تاریخ په اوږدو کې لاړ شو، هغه شاته که د ملالۍ میوند ده، که زرغونه نه ده، که نازو نه ده، که دا ډېر 40 کالو کې چې کومې ښځو قربانۍ ورکړي دي، سرونه تېری دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شا وړي. دا ټول هسې چې شوي دي که هغه د سرونو قربانۍ دي، هغه د خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قربانۍ دي، دا ټول په شا. د دې مطلب دا دی چې بیا کوم 40 کالو کې کوم صرف د 40 کالو کې سکو. زه خو یم چې روغ تاریخ دی، که صرف د 40 کالو رول به کوو نو صرف 40 کاله به شاته نه ځو، بلکې بیا به موږ 50 کاله شاته ځو. نو دا ډېر د اهمیت وړ ده چې دې وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې یو افغان آباد دی، په کار دی چې دې خبرې خلاف راپورته شي. او دا خلک چې دې وخت کې په زوره افغانستان نے قبضہ کړی دی، په دې پکار د چداز پورې خوښوا خو مخ کې چې کوم سيزونه ګامونه پورته کینو، بیا پکار د چې هغه خلک دې وخت کې په هغه نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو لکه ملل متحد شو، دا ټول پکار د چې په دې خبره باندې دی باندې زور واچي چې دا دی نشي کولی. او دا ډیر اسانه هم ده. ګورې دې وخت کې تاسو کو صرف کومه دا غوړو چې د 12 کلونو پورته چې کومې جنکې هغه ته تعلیم حق نه ورکول چې دا یو عام خبر ده نه. دې وخت کې د طالب په لاس ملي چې کوم یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي. او په دې ټولو مسخ کېدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکې تعلیم ته نه پرېږدي. او دا اسانه خبره نه ده. ګورې دې وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډېر عام غونډه نه لري چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغې او تیر بشي نه. که دا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کېږي، کوم خلک قربانۍ ورکړي دي یا کارونه کړي دي، داغې هدفي وژنې کېږي یا هغه وهل تکول کېږي یا جنکې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، نو دا که خلک دا ګڼي چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسټر د پښتنو افغانانو د کلتور سره دا خبره وتړله، د کلتور کې خدا نه که کلتور کې وه نو بیا به په سوونو کاله مخکې د ملکه ثریا ګامونه چې دي هغه به هغه شانتي نه وو چې هغه وخت کې نړۍ هېڅ چا د تعلیم حق نو ورکړي. خو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون وو هغه منل شوی نو په 1919 کې هغې د ښځې د ووټ یا د رای حق خبره کوله. یا ملکه ثریا چې په هغه وخت کې د 1919 نه در 1923 پورې هغه خبره کوي چې د په ښځو د کورنۍ تاوتریخوالی نه کیږي، نو دا د جنکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي. نو چې 100 کاله مخکې یو وطن کې د ښځو د تعلیم خبره کیږي، ته 100 کاله پس هغې باندې تعلیم بندی، نو بیا د هغې د کلتور کیسه خو نه شوه، بیا خو ستا د یرغل کیسه شوه، بیا ستا د پلان شو کنه چې راوړېږي.
تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د اسلامي ممالکو په هغه غونډه کې چې دوی راټول شوي وو هلته د افغانستان په اړه خبرې کولې، نو عمران خان داسې یعنی و انګیرل سو چې ده وویل چې دا د افغانانو کلتور دی یا د پښتنو کلتور دی چې دوی خپل نجونې و ښوونځیو ته نه پرېږدي. اما سنا داسې هم لیدل سوی دی په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپلې لونې نه پرېږدي ښوونځیو ته، او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې یو نجلۍ وزېږي. نو دا څنګه موږ کولای سو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی، یا څنګه موږ ویلای سو چې یو نادوده باید زموږ دود نه وي؟
ګوره مرالۍ، که مونږ دا غواړو چې که زمونږ دا سوچ وي چې مونږ به د یو پوره جنس یا 50% آبادي به چې هغه به مونږ وباسو او مونږ به پرمختګ وکړو، خپلواکي به ومومو، خپله به صرف ژبه چې ژغورل غواړي هم به ته ښځې ته هغې مقام ورکې، تعلیم به ورکې، د هغې وجود چې دی هغه به هغسې مني څنګه چې د یو انسان لکه که سړی دی، که هغه هر څوک دی، که هغې تر هغې وجود مني. او بد دودونه شته، دا په هر کام کې وي، دا په نورو کامونو کې هم وي، خو بد دودونه ستایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دي، دا ښه خبره نه. په هر کلتور کې وي پکار ده چې ښه دودونه وژغورل شي او بد دودونه لکه که سواره ده، که تعلیم نه ورکول دي، که د کم عمرې وادونه دي، که په زور واده کول دي، که په بدل کې واده ورکول دي، یا په شخړه هوارولو دپاره لوڼې ورکول دي، دا ټول سیزونه چې دي په دې کار کېدل پکار دي. خو ملالۍ داسې هم نه ده چې لکه دا بد دود شته نو د دې دا مطلب هرگز نه دی چې دا دی دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده. دا څه څه ځایونو کې چې موجود دي، په هغه ځای کې که د دې خلاف آواز پورته شي نو دا هیڅ ګرانه نه ده چې دا هم شاته تللی شي. او دا ډېر حده پورې شاته تللی وو، خو دک بیا هغې نه یو قسم له هغه ګلوریفای کې او هغې ته خپل دغه وی، او بیا افغانان یې ورته نه وي، بیا یې ورته د پاکستان پرایم منسټر وي. نو هغه خو داسې ده چې د پاکستان خو خپله یو نظریه داسې ده چې هغه خپل ځان دپاره جمهوریت غواړي، دلته امارت غواړي، هغه خو هلته خو صرف د دې وخت کې د پرایم منسټر کیسه نه ده، هلته خو کوم ملام ناست دي لکه مولانا فضل الرحمن کوم ناست دي، نو هغه هلته ځان له د جمهوریت دپاره پی ډی ایم چلوي او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشیانې ورکوي. نو دا خو خیر دغه منافقت کیسې دي چې هغه دې وخت کې یو د 15% یا 10% چې چېرته یو بد دود موجود دی د هغې باندې خبره کوي او د نړۍ هغه نظرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک په هغې باندې خبره وکړي. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري څونه حده پورې، نو دې کې کار په کار دی، په دې خبره په کار ده، همدا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکۍ جونې دا که مونږ تعلیم یافته کړو، دا که په دغه کې دا چې دې خلاف ودرېږي، کله ښځې په خپله د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي نو بیا مزل یا سفر ډېر اسان شي. د هغه که بیا د خپلواکۍ وي، که هغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لرې کول وي، که هغه د پرمختګ وي، که د هر سي، که هغه د دښمن د بې شرمه یرغل د ختمولو وي، په دې کې هر څه کېږي. تاسو ملالۍ ولیدل چې دکه ښځې د دکه وطن ښځې دا راپاسې دي، دا طالب ته په سترګو کې سترګې اچوي، هر دویمه ورځ لاریون کوي. دا ډېر ګران کار وي چې ته بې وسلې، تا ته مخامخ یو کس ولاړ دی او تا یقین لرې چې دا ما باندې ډزم کولی شي، زما ژوند هم تللی شي، ته بیا هم ودرېږې، دا سترګو کې سترګې اچوي، خپل د حق خبره کوي او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي. نو دا ډېر غټه مبارزه ده چې دې وخت کې د افغانستان ښځې کوي لګیا دي، او مونږ ته پکار ده چې مونږ دې واپس د دغه د رڼا ملګري شو، او د رڼا ملګرتیا چې دغه داسې کېدی شي چې مونږ د دې کمپاین برخه شو، چې جنکو ته تعلیم ورکړي شي، مونږ د دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې راخوړ په زور راخوړې کړي شوي دي دې وخت کې په افغانستان کې، دې خلاف دې ودرېږو. څنګه چې ما مخکې خبرو کړې، زه به بیا تکرار کړم چې ګورې دا بندیز دا هغه د طالب په لاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي، دا د هغه دغه برخه ده، په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي. جی
سنا ایجاز، ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګټوري خبرې وکړې. تاسو ته بیا وخت په وخت زحمت درکو. اوریدونکو، زموږ له میلمنې سنا ایجاز څخه په مننه، اوس هم یو لنډه دمه اخلو او بیرته بل تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي اوري زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي اوس هم ورزوز موږ د خبرونې دوهمې میلمنې مریم علي خیلته مریم جانې بیا هم خبرونې تشرغلاست
مننه خیر اوسې
مریم جانې تاسې د شود لپاره د خیاطۍ او آرایشګری د زده کولو په برخه کې د کورس لپاره هلې ځلې پیل کړې دي تاسې موږ ته وویل چې په دغه کورس کې ځینې ښځې سته چې غواړي خپل دغه زده کړې وکړي او بیا وروسته خپل ژوند پر مخ یوسي او اقتصادي چارې په لاس کې واخلي په دې مورد کې تاسې که معلومات راکوئ مهرباني وکړئ
مننه خیر اوسې هو ګرانې دلته داسې خزینه هم راځي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی غواړي چې دغه هنري کار دوی زده کړي تر څو وکولی شي چې خپلو ماشومانو ته د حلال نفقې راوړلو تامین وکړي او بله دا چې دلته خو عموما د ښځو پر مخ باندې کار او خونځي شي دا تړل شوی دي او د خزونه یوازینه خور دا و چې اوس هم چې کوم خزینه لاریون کوي په دې چې مونږ خپلواکي دنده او ډوډۍ غواړو تاسو ته بهتره معلومه دا ده چې اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی په افغانستان کې مونږ هم دا کوښښ کوو چې د خپل هیوادوالو د پایه یو څه وکړو چې دوی وکولی شي د خپل ځان دپاره
نفقه تامین کړي. په دغه کورس کې تاسو کوو وایس چې څومره شدې دي او څومره ښوونکي لري؟
په دې کورس کې چې خپل اول ځای مخون کې یو بل استاد د هغه دور یو ځای شوی یاسو چې دا کورس مونږه جوړ کړی دی او زده کوونکي په 15 نفره دي چې هغه ټول شزینه دي دلته راځي مونږه زده کړو ته کوو شکر الحمدلله دوی خپل رضایت ښودلې چې مونږ راځي یوستو د دوی لپاره مونږ ډېر هلې ځلې وباسو زیار وباسو دا شخصي د خپل ځان له د کورس ته جوړ کړی مونږ سره د کوم نهاد یا د کوم د سازمان همکاري نه ده شوې او مونږ دا غوښتل چې مونږ سره د کوم نهاد لخوا همکاري وسي چې مونږ دې ته پراختیا ورکړو چې نورې ښځینه او چې په کور ناستې دي هغه تاسو دلته دغه هنر زده کړې ته څو وکولی شئ خپل هغه دواړه ستونزې حل کړي
او په دغه کورس کې چې کومې ښځې ستاسو سره ډېری برخه یې زده کړې کوي دوی مخکې څه کار کاوه
دوی نیمه چې ولې هغه استادان وي او نیمه د مکتب خالګان وي په نور دفاتیرو کې آشپزی دا کارونه کو نور د خزینه خپل د کور کار چې کو هغه راغلي خاوندانو به مخکې دند درلودلی او سه هغه دند دوی له لاس اور کړی دي نو دوی مجبور په دې شول چې راسي یو هنر زده کړي تر څو وکولې شي چې یو څه لاس راوړنه ولري
او مریم جانې تاسو مخکې په خپل بله
او ډېرې جنکه چې دی هغه د زده کوونکو چې له مکتب پاتې دی وای او مطالعه وای په کور کې کو په دې چې زیات فارغ پاتې نشو یو هنر زده کړ تر څو وکول شو چې مور او پلار سره یو ځای ودری کو یو څه لاس راوړنی ولرو
ش مریم جانې تاسو په خپل مخ کې څه کار کاوه
زه په خپل ما خپل زده کړ پاکستان کې تر سره کړی دی او بیا چې دلته راغلو مخپل استاد او ما د خصوصي مکتب کې استاد او ما او بیا وروسته له انګلیسي مزامین او پښتو مضمونونه می درس ورکول کله چې دا نوې حکومت راغی نو مونږه مجبور شو په دې اړ شو چې کور کې پاتې شو او د وسم دا فکر هغه وکړ یو پروسام په حساب شروع کړی دا چې دلته انجنوکې ته مونږ یو څه ورزده کړو چې دوی وکولی شي چې هم د یو مصرفیت ورته پیدا شي هم یو څه ناڅه لاس ته راوړنه ولري مونږ دوه استادان یو ځای شو دلته هم دا جوړ کړو اوس انجنو دلته راځي وای مونږ ته د انګلیسي مضمون یا نور پښتو یا د مکتب مضامینونه چې مونږ ته تدریس راکوي اوس مونږ خپل دا توان نه لرو ځانه چې دوی ته دغه زمينه برابر کړو چې دوی وکولای شي چې دلته نور زده کړي وکړي.
ش مریم جانی، تاسو ته معلومه ده چې اقتصاد ډیر خراب شوی دی، او آیا تاسو فکر کوئ چې دغه درس چې تاسو شوه تور شست د حیاتی او یا هم د راشګری په برخه کې دوی په دومره وکړای شي چې خپل د کورنۍ سره په مالی لحاظ مرسته وکړي کڅنګ؟
دغه خونه سکول بیا هم گزاره حل دی. اوس د ځینې خلک دی چې مثلا اقتصادي ښه دی، ورته دوی کولی شي چې وکړي سي، دوی ته کار راوړي، وی ګنډي، دوی جامې وګنډي، یا نور داسې مثلا کله چې د ودو موسم یا رایش ده دی هغه ته کولی شي سي دوی څه نا څه، یعنی د هغه نه فقر نه کولی شي چې مثلا داسې خلک شته چې پخوا به درې ټایمه روټۍ خوړله، اوس دوه ټایمه خوري، او چا چې دوه ټایمه خوړله هغه اوس یو ټایم خوري. اوس دوی دغه تاپو تلاش کوي چې موږ له دغه ستونزو څخه ووځو. په دې موخه دوی دلته راغلي دي چې موږ یو څه زده کړو تر څو وکولای سو سي دغه ستونزې چې د ځوان ستونزې موږ سره مخ په مخ سوي یاسو سره د هغو نه ځان وژغورو.
ش او تاسو څومره خوشبینه یاست چې خلک په تر پخوانی خیاطانو تیر سي او ستاسو خیاطانو ته به کار راوړي، په دې برخه کې که تاسو څه وایست؟
ولا په دې خونه سوال چې وای د منګ په کوم ځکه چې منګ سیګو دا غریبه علاقه ده، او کوم خیاطان چې په خوا ول هغه په ناچیز شای باندې جامې نه وندي، او کدا مثلا د اوس چې ما په کور کې کور جوړ کړی ده داسې ښځې راځي سي په دوه نیم سوه، دوه سوه، حتی تر یو نیم سلو پورې جامې راوړي. موږ ورته همدې شاګرد زده کوونکو ته یې ورکوو چې دوی هم لاس پیروسي، هم زده کړي، هم څه نا څه په دې حساب چې د دوی د زمي مصارف ووځي، خامخا هوا یخه ده، بخاري ورته په کار ده، ګاز ورته په کار ده، د دې دپاره تر یو نیم سل روپۍ پورې موږ دلته جامې ګنډو. ولی په دې موخه موږ دا کورس جوړ کړی دی چې دوی یو څه زده کړي دلته، او وکولای شي چې سبا یو څوک جامې ورته راوړي هغه په خپل کور کې دوی وګنډلی شي.
ښه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو خیاطانې هم ښځې دي، چې ښځې کېدای سي د ښځو سره ډېرې آرامې وي چې ورسره ورته خپل کالي ورکړي چې ورته جوړې کړي. دوهمه خبره، تاسو د ارزاني وکړه چې قیمتونه یې ارزانه دي. که څوک غواړي لکه زه چې زه غواړم خپلې جامې په تاسو باندې جوړې کړم، ستاسو په خیاطانو باندې، زه ولې باید تاسو ته راسم؟ آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو خیاطانې یعنی کیفیت هم لوړ دی که څنګه؟
او ما خپل د خپل خیاطی مې چې دا ما په پیښور کې زده کړې ده، ما سره پیسې په امتحان راسته اخیستل شوی ده، هغه کې زه داسې معیار باندې دوی ته د خیاطی ور زده کوم چې دوی سبا یو مشتری رانسي ما ته ونه وایي چې ولاته